په کابل کې د ماخام شپږ بجې دی د ازادي رادیو د نن ورځې وروستي خبری مجله له اجمل تورمن سره که را سره وي نو دا راپورونه به واوري. زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو بل مهم سفر پیلوي. په کابل کې مو لوی مظاهره هم خبرو، له کونړ او اروزګان هم درته راپورونه لرو، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح له مهمو خبرو سره.
د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونو نوې حماسه جوړه کړې ده. د سولې ولسی حرکت وایي چې د چرشمې پر اس په لغمان کې لوی لاریون کوي. په سوریه کې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش جنګیالیو سره په سخته جګړه اوښتي. د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې له ولسي مشرانو مننه وکړه چې د داعش په وړاندې په بریا کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې ده. محمد اشرف غنی نن په غنیخیل ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته په خبرو کې وویل،
ولس امنیتي او دفاعي قوا او ټول حکومتي ادارې په یو خط کې په اتحاد په اتفاق په همغږي درېدلې. له امنیتي او دفاعي قواو نه مننه کوم، واقعا نوې حماسه جوړ کړه.
په ورستیو کلونو کې د ننګرهار ځینې ولسوالۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت عمده مرکز ګڼل کېدی. افغان حکومت وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د ځایي پاڅونوالو په مرسته دغه افراطي ډله له ګڼو ولسوالیو شاتګ ته مجبوره کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یوه دولتي هیات په مشرۍ ننګرهار ته ناڅاپي سفر وکړ. د سولې ولسی حرکت وایي د چهارشمې په ورځ د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن یک شنبه رسنوی ته وویل،
د چهارشمې په ورځ په دلته په لغمان کې په زرګونو کسان راغونډېږي او د جګړې په دفتر اړخونه پر راښته وي چې نور اوربند وکړئ، نور موږ مه وژنئ، نور تاسو مه سره وژنئ.
د سولې ولسی حرکت پرون اعلان وکړ چې غړي لغمان ولایت ته رسیدلی دي. د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د دولت نه مخالف وسلوال نیول سوي دي. د والي ویان احمد جاوید بیدار نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کسان وویل چې دغه کسان له وسلو او مهماتو سره یو ځای د ځنګړو عملیاتو په لړ کې نیول سوي دي.
عملیات خاصی که داشت منصوبین ریاست امنیت ملی ما
د ملی امنیت منصوبینو په هغو ځنګړو عملیاتو کې چې په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې وسول، د دولت نه مخالف وسلوال نیول سوي چې د ملا عزت الله په نوم د هغوی یو سر ګروپ هم پکې شامل دی. د فاریاب د والی ویاند وایي چې نیول سو کسانو د امنیتي ځواکونو په اختطاف، تروریستي فعالیتونو او د ملکیانو په وژنه کې لاس درلود. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د کمین په نتیجه کې له چاودیدونکو موادو ډک یو کورولا ډوله موټر نیولې دی. د لوګر امنیه قمندان سمنوال محمد عبدالی نن ازادي راډیو ته وویل،
دواره دا کورولا موټر چې مخکې زموږ کشفي ارګانونو اطلاعات درلوده، تیره شپه پر یولس بجې د تنګي واغجان په ساحه کې موږ د کمین سره مخامخ شوه چې په دې اکله یو نفر بالفعل چې خود یې انتحار کننده و موږ ورسره نیولې.
د لوګر امنیه قمندان زیاته کړه چې له نیوې سوي کس څخه څېړنې پیل سوي چې نور معلومات به وروسته له رسنیو سره شریک سي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د ټلویزیون خبریال رضوان رازی خوشې کړي. د کمیټې د دغه خبریال په وړاندې د هر ډول قانوني اقداماتو د بندېدو غوښتنه هم وکړه. دغه خبریال په دې تورن دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني چارواکو په باب له سپکاوي ډکې تبصرې کولې. په نیویارک کې ډیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د پروګرام تنظیموونکي سټیفن بولټر پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې په پاکستان یا بل ځای کې د نظریاتو او انتقادي څرګندونو شول جرم نسی ګڼل کېدلی. راځي په داسل کې نیول کېږي چې د رسنیو کارکوونکي او فعالان د پاکستاني چارواکو له بې سابقه فشار سره مخامخ دي. په وروستیو کلونو کې د بشري حقونو په لسګونو فعالان او د چارواکو منتقد خبریالان یعنی ولسوي توقیف سوي او یا مجبوره کړی سوي چې د خپل خوندیتوب په خاطر له پاکستان څخه ووزي. د جرمني یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې روسیې تر هغه څه چې مخکې فکر کېدی په زیاتو سیمو کې لانجمن کروز میزایل ځای پر ځای کړي دي. فرانکفورتر الګماینه زایتونګ ورځپاڼې نن د ځینو غربي استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د میزایلو دغه قطعې د شمالي اوسیتیا په موزدوک او په شویا سیمه کې چې مسکو ته نږدې پرته ده ځای پر ځای سوي دي. دا د روسیې په جنوب کې د توغندیو د ازموینې د پراختیا پر ساحو د روزنیزو قطعو اضافه کول ګڼل سوي دي. امریکا متحده ایالاتونو اتور از مخکیلان وکړه چې د سړې جګړې د محل د اټمی وسلو د کنټرول لې وکليدي تړون څخه وځي. واشنگتن د اعلان وروسته لاغه وکړه چې امریکا او ناتو په وار وار مسکو له دغه تړون څخه چې په 1980 میلادي کال کې لس لیکسوي روسیا په سرغړونې تورن کړله. دوی ویلي و چې روسیې د 9M29 ډوله کروز میزایلو په جوړولو سره له دغه تړون څخه سرغړونه کوي، خو روسیې دا تورونه رد کړي دي. او په سوریه کې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش جنګیالیو سره په سخته جګړه اوښتي. دغه ځواکونه هڅه کوي چې د عراق سرحد ته نږدې داعش ډله له هغو وروستیو سیمو وباسي چې لا یې په کنټرول کې دي. د سوریه د بشري حقونو د سر اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي نن سهار د دواړو لوریو ترمنځ سختې جګړې سوي دي. د دغه مرکز په حواله د امریکا په مشرۍ د ایتلاف الوتکو او توپچي ځواک هم د افراطي وسلوورو پر سنګورونو اندښتونه کړي دي. دا په داسل کې ده چې تر دې مخکې د دوو اونیو لپاره کراري وه چې له کابل شاوخوا 20,000 ملکیان وتوانېدل له سیمې ووځي.
دا ازادي رادیو ده. د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو بل مهم سفر پیلوي. د افغان ولسمشر د نړیوالو اړیکو سلاکار یې په اړه وایي
استمرار رفت آمد های نماینده خاص ایالات متحده یک امر طبیعی است.
په کابل کې د وی مظاهری حال درکو. د کونړ په مرور کې مولا عملیاتو، خو په روزګان کې د رغونې له کارونو خبرو. که را سره وي یو شمیر نور موضوعات به هم در سره شریک کړو. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغان سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو بل مهم سفر پیلوي. د پاکستان ټوډې ورځپاڼې د باخبره سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د سولې هوکړې ته له رسیدو مخکې دا سفر ممکن له اسلام آباد پیل او ښې نتیجې ولري. په نړیوالو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار هم دغه سفر مهم ارزوي. وایي د افغانستان د کړکیچ بیلابیلو اړخونو ته کتو د سولې روانې هڅې په خلوري روانې دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په خاطر د پخوانیو سفرونو په دوام ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد په نږدې څو ورځو کې د سیمې هیوادونو ته خپل پنځم سفر پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او خپل خلیلزاد په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان ټوډي ورځپاڼې د خپلو باخبره سرچینو له قوله راپور ورکړی چې خلیلزاد دا سفر له طالبانو سره د ځینو مهمو موضوعاتو پر سر له خبرو مخکې له اسلام آباد ته پیلوي. خبر پاڼې د دغو سرچینو له قوله چې نوم نه دی اخیستی دا سفر د سولې وکړي مخکې مهم سفر بللی. ویلی دی دا سفر به د فبروري له 16 نیټې مخکې ترسره شي. هڅه مو وکړه چې د سفر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د امریکا د سفارت نظر هم راواخلو، خو بریالي نشو. ځینو پاکستاني رسنیو بیا د خلیلزاد دغه سفر ته دغه هیواد د بهرنیو چارو په وزارت کې له ځانګړو تیاریو لیکلي. ویلي دي د سفر وروستی تاریخ به په څو ورځو کې اعلان شي. دا به سیمې ته د افغان سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي پنځم سفر وي. ښاغلی خلیلزاد له دې وړاندې هم د هر سفر په ترڅ کې د افغانستان او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو په شمول پاکستان ته تللی و. نوموړي په 13 جنوري میاشت کې هم نوې ډیلی، چین، کابل او اسلام آباد ته سفرونه کړي وو، او د سفر په پای کې یې له طالب استازو سره د شپږو ورځو لپاره په قطر کې لیده کاته درلودل. ویل کېږي چې په دغو خبرو کې ټینګار په دې شوی چې د فبروري په 15 یو ځل بیا دواړه لوري سره جرګه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغې سفر په اړه څه ویل له وخته مخکې بولی، خو په نړیوالو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار محمد امین کریم وای د افغانستان د کړکیچ د حل پاړه ډیرو سفرونو خبرو ته اړتیا ده. د ازادي راډیو ته ویل پاکستان د افغانستان په اوسني کړکیچ کې مهم رول لري.
استمرار رفت آمد های نماینده خاص ایالات متحده یک امر طبیعی است.
دوی د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استاد د سفرونو دوام یو طبیعي امر دی، او د افغانستان د کړکیچ داخلي، سیمهیز او نړیوالو اړخونو ته پکتو د سیمې له هیوادونو سره خبرې مهمې او لازمي دي. تر اوسه ډېرې خبرې نه دي حل شوې، او دې ټولو ته پکتو د افغانستان په اوسني کړکیچ او قضایاو کې پاکستان مهم رول لوبولی شي.
بحران فعلی افغانستان نقش بسیار مهمی را داره.
ښاغلی کریم چې د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې مرکچی پلاوی هم وو، وایي د سولې روانې هڅې د سولې د څارونکو له انتظاره ډېرې ښې پر مخ تللې دي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
کابل ولایت د ولسی جرګې شمیر مترزو نوماندانو د یو لاریون پترس کې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د بیا تر سره کېدو غوښتنه وکړه. دوی د یک شنبه پورې د کابل په پښتونستان واټ کې د ملت قهر په نوم راټولیدنه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسولین د ځینو نوماندانو څخه په بډو اخیستلو او فساد تورن کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د بیا تر سره کولو د موضوع د ردولو ترڅنګ له مترزو نوماندان غواړي چې د خپل ادعاو د اثبات لپاره اسناد او مدارک عدلی او قضایي ارګانونو ته وسپاري. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال پر راپور کې چې د مظاهره کوونکو په شور سره پیلېږي.
دغه مترز نوماندان د خپل پلویانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون پر وړاندې د شوارونو په ورکولو سره د دغه کمیسون مسولین په درغلی او د رایو په پلورلو تورنوي او د کابل ولایت د رایو د باطلېدو او د دغه ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د بیا تر سره کېدو غوښتنه کوي. دوی د یک شنبه پورز د کابل په پښتونستان واټ کې د کمیسون پریکړې او کړنې د ځان په وړاندې ظلم او بې عدالتي وبلله او د انتخاباتو کمیسون یې په معامله ګرۍ تورن کړ. دوه تنو مترزو نوماندانو زهرې نوابی او عبید الله بارکزیب تر ازادي رادیو ته داسې ویل:
دا ټول خیانت دی. انتخابات او د رایو پلورل دی. موږ نه غواړو چې د کابل د خلکو په برخلیک لوبه وشي. حق باید حقدار ته ورسیږي.
متاسفانه د انتخاباتو غل کمیسون او کمشنرانو 15% د خلکو رای په تقلب او په ډالرو خرچ کې.
دوی د غشن د عدالت د ټینګښت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمشنرانو د ازل غوښتنه هم وکړه او غوښي وکړ چې کای غوښتنه ونه منل شي خپل لاریونونو ته به دوام ورکړي. خو دا یوازې د کابل ولایت مترز نوماندان نه دي چې په لاریونې لاس پورې کړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولین د بډو پاخیستلو او فساد تورنوي، بلکې وړاندې د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ هم دغه کمیسون په مالی او اخلاقي فساد تورن کړی دی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې دوی د عدالت د ټینګښت او شفافیت لپاره د خلکو رای په سو واري وشمیرلې او هڅه یې کړی چې حقدار ته وسپارل شي. دغه کمیسون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو بیا تر سره کېدل ناشونی بولي او وایي چې د کمشنرانو عزل او بدلول د حل لار نه ده. خغلی ابراهیمی د انتخاباتو په کمیسون د مترزو نوماندانو ایداو او تورونو ته داسې ځواب وایي:
در صورت کې هر پروند مو بشمول کاندیدای مترز اگر است
دی وایي په هغه صورت کې چې د نوماندانو په ګډون زموږه وادوال مستند شکایت ولري خپل شکایتونه دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون سره ثبت کړي او دغه شان خپل اسناد او مدارک دي عدلي قضایي او استخباراتي بنسټونو ته هم وسپاري سو د قانون لمخې له هغه کسانو سره چې په هر کچوي قانوني چلند وشي. خغلی ابراهیمی وایي انتخابات ګټونکي او بایلونکي لري. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر وروستي بریده هڅه کړې چې حقدار ته وسپارل شي او د نوماندانو په حق کې عدالت ټینګ کړي. په کابل ولایت کې دغه مترزو نوماندانو په داسې حال کې په لاریون لاس پورې کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نږدې څلورو میاشتو تیرېدو وروسته لا هم نه دی توانېدلی چې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دوستانو، مخکې خبرونه کې اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی او هلته د شینوارو له ولسونو سره په خبرو کې د داعش ډلې د لمنځه او تللو زیری ورکړی دی. دا پر اسهال کړه چې د 4 شمېر افغان کارپوهان افغانستان کې په لوړو تحصیلي او اکادمیکو ځایونو کې د دولت د وسوالو مخالفینو لپاره د جلب و جذب مسله د اندېښنې وړ بوډي وایي. حکومت باید د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي. دغه کارپوهان وروسته له دې د اندېښنې شریکوي چې تازه د افغانستان ملي امنیت د کابل ښار په 15مه امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د داعش اسلامي دولت ډلې د جلب و جذب عمومي قومندان نیولی دی. د ملي امنیت پر شوې اعلامیه وایي نیول شوی کس د پوهنتون استاد او د یو جامع مسجد خطیب و چې تر دې دمه یې داعش ته لسګونه ځوانان جذب کړي وو. نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې.
وروسته له هغه چې په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د داعش یا اسلامي دولت وسله وال ډلې د جلب او جذب یا عمومي قومندان چې د پوهنتون استاد هم ونیول سو د چارو یو شمېر افغان کارپوهان اندېښنه لري او وایي چې په اکاډمیکو او لوړو تحصیلي مرکزونو کې د دغه ډول خلکو موجودیت په راتلونکي کې د حکومت لپاره لوی سرخوږی جوړولی سي. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمي ازادي راډیو ته وویل د دوی د څېړنو له مخې داعش اسلامي دولت ډله د ټولنې په دوو قشرونو ډېر کار کوي. ښاغلی عظیمي وایي د لوړو زده کړو لرونکي او کم عمره ځوانان د ټولنې هغه قشرونه دي چې یا د ډلې د جلب او جذب ډېرې هڅې کوي.
ډېر ماته دا تعجب اور خبره نه ده په مکتبو کې یا په مدرسو کې یا په پوهنتونونو کې د داعش جلب او جذب مسؤلین استادانو کې، خو په کار ده چې افغان دولت باید یو فعاله ستراتیژي ولري چې په تعلیمي ساحو کې بالخصوص هغه ځایو کې چې دې ته لاسرسی لاندې د دغسې افرادو پسې ډېره جدي پلټنه وکړي او لا هم زیاته. یو ډېره قوي اندېښنه ده، دا یو ډېره دا داسې حالاتو ته افغانستان وړلی شي چې ډېر وخیم به وي.
دا اندېښنې داسې محل را پیدا شوې چې تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل ښار کې د داعش د جلب او جذب د عمومي قومندان د نیولو خبر ورکړ. په اعلامیه کې چې د ملي امنیت ریاست له لورې خبره سوې په کې راغلي دي، نیول سوی کس چې ابو عبیدالله متوکل نومیږي په کابل کې د یو پوهنتون استاد او د دې ښار په 15 ناحیه کې د یو جامع مسجد خطیب هم و. په اعلامیه کې راغلي چې یاد کس تر دې د مسلګونه ځوانان د اشډلې ته جذب کړي او ننګرهار ته یې استولې دي. د اعلامیه له مخې چې په بیلابیلو وختونو کې د نیول شوي کس 14 تنه شاګردان هم د دولت ضد فعالیتونو په تور نیول سوي او ټولو اعتراف کړی چې د ابو عبیدالله له لوري د اشډلې ته جذب سوي وو. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې دا نه دی ویل سوي چې نیول سوی کس د کوم پوهنتون استاد دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم وایي چې تر دې دمه په دې اړه له دوی سره رسمي څه نه دی شریک سوي. د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد وزارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په لوړو تعلیمي مرکزونو کې سیاسي او دولت ضد فعالیتونه وکړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد هم په اکاډمیکو مرکزونو کې د ترهګرو ډلو فعالیتونو اندېښمن کړی. نوموړی وای افغان امنیتي او کشفی بنسټونه باید په دې برخه کې خپل حل ځلې تیز او هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د غلطه دولت ضد فعالیتونه وکړي.
بدون د شکه داعش د هغو ځایو باندې کار کوي چې هلته روشن فکره خلک په ټولو ساحاتو کې چې دا مدرسې غټې مدرسې عالمان دي پکې او د پوهنتونونه یې تعلیمي مراکز په دېو باندې کار کوي. دلته خلک جذبوي شوي مغزي کوي او د خپل لیکو دپاره تنظیموي او دا قابل د نگرانی دي. د حکومت د افغانستان نه د بخش د کشفی خبراتینه موږ اله داده چې داسې مراکز د پوښښ لاندې ونیسي.
ښاغلی مجاهد وای که افغان دولت په دې برخه کې له ناغړي کار واخلي نو په راتلونکي کې به له یو بل لوی ستونزې سره لاس او ګریوان سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم ولایتونو ته مخه کو د کونړ دولتي چارواکي او لسوي د کونړ مرورې ولسوالۍ کې 13 شپه نړیوال ځواکونو پوځي عملیات تر سره کړي چې په کې درې ملکی وګړي وشل شوې دي. د موضوع تفصیل د رهلا انوري په راپور کې.
د کونړ مرورې ولسوالۍ کې 13 شپه نړیوال ځواکونو پوځي عملیات تر سره کړي چې په کې د ایوي کورنۍ درې غړي وشل شوې دي. د وشل شو کسانو جسدونه لاریون کوونکو د صداباد اسمار لوی لارې ته راوستي وو. لاریون کوونکو د څو ساعتونو د پاره یا د لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې و. د وژل شو کسانو د کورنۍ غړیو چې سلګي نیولې وو د مظاهره یوې څنډې کې ازادي راډیو ته ویل
د محصلین دلته په همتون کې سبقونه ویل ام دغه شپه باندې راغلی کوړه ام دې را ل شپې چافه والا ایسوک نو طالب نو بل یو نو ام دا غریبانان د محصلین چرال او غي چې شهیدان کې په شهادت باندې ورسول هیڅ تو فوس نه پختنه نه و داغنه.
زمانم صادق الله دې زمانه پلار طالب دینه مې ورور طالب دې پلا به مې تبلیغ کا وزو ورو به مې سکول وو
او زی من رسی تر ایستری اوما او د پلان مدار مانو چې زوی به معلم شي بس د خیر دوا به کوم وی زار مان می پوره پدنه پاتینه شو ی وډور لاله پاسه دغه نه وشتلې دې سینما ای ساری نشته دې ټول د پاسه نه وشتلې دې او وجود ټول سوی دې ګیره ټول سوی دې پلان مدار لګیدلې دې منګه خو هیڅ منې ستدري څلورونه پاتې شول منګه چې پاتې شول په کور کې
دوی وای باید د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ توپیر وشي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار هم مرورې ولسوالۍ ته تللی وو. هلته ازادي راډیو ته د شو عملیاتو په اړه وویل
بیگا تقریبا د لسونه تر یوې بجې پورې په دغه وخت کې د ائتلافي ځواکونو په واسطه باندې په مروره کې عملیات شوي دي چې په دې عملیاتو کې فعلا درې نفره ملکي وژل شوي دي چې په دغه عملیاتو کې نور یو اراده هم وي چې پخوا یې د امنیتي ارګانونو نه نیولې وه او د طالبانو په ولکه کې واقع هم تخریب شوی ده. یو موټر ډاټسن هم چې دولتي ارګانونه نیول هغه هم پکې تخریب شوی. د طالبانو د وژلو په ارتباط باندې چې وژل شوی دي یا نه دي شوی تر اوسه موثق معلومات موږ ته نه دي راغلي.
مرستیال والی وای په ترسره شو عملیاتو کې دوی سره هیڅ ډول همغږي نه ده شوی.
بل د دې عملیاتو نه ولایتي اداره په جریان کې نه و او نو دا چې دوی په کم معیار باندې په کم راپور باندې عملیات کړی دي موږ سره دا شریک شوی نه دي موږ په جریان کې نه.
خلک وای په کونړ کې د لومړی ځل نه دی چې نړیوال ځواکونه په خپل سر عملیات ترسره کوي او په کې ولسی وګړو ته تلفات وړي، بلکې لدې وړاندې هم دې تورته عملیات شوی او ولسی وګړو ته په کې مرګ ژوبله اوختی ده.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي په
چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
له کونړ نه اوروزګان ته له اوروزګان ولایت نه د رغونې یو راپور لرو. د راپور شریف الله شرافت چمتو کړی دی.
اوروزګان کې چارواکي خبر ورکوي چې د کیرو څخه کم درې کلنې جګړې پر مهال وي جوړ شوي سړکونه او پلچکونه رغوي. دا فداسیال کې د چنن په دغه ولایت کې د یو شمېر پروژو پرانیسته وسوه. د دغه ولایت د ټولګټ چارو ریاست سرپرست رئیس انجینر لال محمد د یادې پروژو د فیل پر مهال په خپلو خبرو کې ویل چې د څلور میلیونه شپږ پنځوس زره اووه سوه اتیا افغانۍ په اندازه به په اوروزګان ولایت کې پنځه بیا رغنیزې پروژې تطبیق کړي چې د مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ ترمنځ پراته وي جوړ شوي سړکونه او پلچکونه او یو نور د بیا رغونې کارونه پکې شامل دي.
دغه پروژه د څلور میلیونه شپږ پنځوس زره اووه سوه اتیا افغانۍ په اندازه باندې ده. دا پروژه پر پنځه مسیره باندې تطبیقیږي چې یو مسیر د چورې سړک دی، درې پایې پلچکه دي، بل سړک د چنارتو پر مسیر باندې هم درې پایې پلچکه دي، همداسې د ترنکوټ کندهار دوه کیلومتره سړک دی د دې ترمیم یا داغګیری ده، همداسې د ترنکوټ د هراوت سړک دی دوه کیلومتره د دې داغګیری ده، همداسې د میدان هوایی سړک دی د دې دوه کیلومتره داغګیری ده.
د نوموړي په وینا چې پلان لري په راتلونکي کې د اوروزګان او کندهار ترمنځ لویې لاره تر شپږ دېرش کیلومتره پورې هم ورغوي او تر څنګ د ولسوالۍ یو شمېر نور سړکونه هم. پر همدې مهال د اوروزګان مرستیال والی تاولا فضلي د یادو پروژو د تطبیق پر مهال پر شفافیت ټینګار وکړي او له خلکو څخه یې غوښتنه وکړه چې وخت ناوخته ترې لیدنه وکړي څو په شفافه توګه ترسره شي. د اوروزګان اوسېدونکي هم د یادو پروژو له تطبیق څخه هرکلی کوي او خوشحاله دي، خو له جګړې له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې د جګړې پر مهال د عامل منفیا پروژو نه وي جاړوي. خو د جګړې له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې د جګړې پر مهال د عامل منفیا پروژې نه ورانوي.
ارسونه خوشاله وي، ارسونه وسایسته نو شر شي بر پرتللی شي نو چې تخچانې دا تخچانو بر په څه شه دی خراب خراب
چې وړاندې د جګړه ځپل سو سیمو اوسیدونکو له دولت څخه غوښتنه کړې وه چې په سیمه کې جوړته ویجاړ شوي سړکونه او پلونه ورغوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
دوستانو پر راپور کې مو واوریدل چې د روزګان کندهار لارې رغول کیږي، خو موږ په نه رغول شوی لارې اوس ورزو کندهار ته ورزو. زموږ همکار صادق رښتینی وایي چې ناسم امنیت او د برېښنا نشتون لا هم په کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونې پر وړاندې لوی خنډونه شمیرل کیږي.
د کندهار صنعتکاران وایي د فابریکو د جوړېدو لپاره په کافي اندازه د ځمکې نشتوالی، خراب امنیتي وضعیت، د برېښنا او د ودایمي مارکیټ نشټوالی په وړاندې لوی ستونزې دي. اته محمد پوپل، خلیل رحمان احمدي او لیلا افاق چې په کندهار کې صنعتي فابریکې لري، د یو ورځنی نندارتون پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزې د دې سبب سوي چې د کورنی تولیدات پر ځای د گاونډو هیوادونو تولیدات وده وکړي.
ستونزې د صنعت مختلفې دي، د افغانستان د بل خصوصا د کندهار د چنمړی مشکل مو زمرد برېښنا مشکل دی، چې د برېښنا نشټوالی دی. دوه هم مشکل مو دا دی چې موږ کم شي چې خود کفاله روپ ملکي د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تروپا نه جګیږي.
د امنیت په لحاظ باندې ځینې مسایل لرو چې موږ د خپل ګروپ لارې شریک کړي دي، او چې دولت دغه ته توجه وکړي نو به ان شاء الله موږ او بازار مهمه خبره ده. بازار موږ تولیدات لرو، موږ فروشات په هغه اندازه چې موږ تولیدات لرو په نیمه اندازه فروشات نه لرو.
زه فکر نه کوم چې باندې یوازې نه چې کندهار بلکې نور خوندې د نور ولایتو څخه به دې باندې بسنه نه ستولای، نو به دا لرو چې بل مارکیټ خون ته جوړ چې دی وسه وکولای چې خپل مواد په بیرونی توګه باندې او نور کوتار ځای.
بل خو د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب د صنعتکارانو لخوا د برېښنا ستونزې مني او وایي چې تر اتلونکو درو میاشتې پورې به د سولري برېښنا د پروژې په بشپړېدو سره یاد ستونزې هوارې سي. سرپرست والی د غراز د کورنی تولیداتو یو ورځنی نندارتون ته چې په کندهار ولایت مقام کې جوړ شوی وو په اشاره وویل چې د دې نندارتون په جوړېدو سره هدف تولیداتو ته د بازار پیدا کول او خلکو ته معلومات ورکول دي.
اوس کوم برخه دي تر کول کیږي هغه د جنریټرانو له طریقې دي، خو په نزیه وخت کې کېدای شي موږ لس میگاواټ سولر پروژه تکمیل شي پر روان او دوه درو میاشتې په دغه برخه کې بده دي. د برخه ته حالي تر څنګه 10 میگاواټ بل د سولر پروژه لرو، یعنی په پلان کې مقارنه ستا کوشش مو چې د پارک صنعتي په اول قدم کې دي. د برخه ته ځه
د کندهار صنعتي پارک د محل په څلور وساته کې یوازې لس سات برېښنا لري، چې له دې امله په دغه پارک کې لسګونه تولیدي فابریکې تړلې دي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او د هم د خبرونه وروسته او بهرنۍ موضوع، ترکیه د چین په لویدیز ایالات سینکیانګ کې له اوغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت چلند غندلې ده. په دې اړه مو نور حال زموږ همکار احمد تکل راکوي.
د ترکیه د بهرنۍ چارو وزارت پرون د فبروري په 9 نیټه د اویغور اقلیت پر وړاندې د چین د حکومت اقدامات وغندل او د پیکینګ چلند د بشریت لپاره شرم او ننګوباله. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اکسون ادعا وکړه چې د چین اویغور وګړي له پرله پسې فشارونو سره مخامخ دي او په سیستماتیک ډول په ټولنه کې د هغو د جبري جذب هڅه کیږي. اکسون وویل دا یو څرګند حقیقت دی چې د چین حکومت په لویدیز ایالت سینکیانګ کې له 1 میلیون زیات اویغور وګړي په غیر قانوني ډول د تجمع په کمپونو کې راټول کړي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د اړت سرګندونې ورسته له هغه کوي چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په یو راپور کې وویل په سینکیانګ ایالت کې نږدې 1 میلیون اویغور وګړي او نور ترک ژبي قومونه د تجمع په کمپونو کې اچول شوي او هغه په جبري ډول د چین په ټولنه کې د جذبېدو لپاره بیا روزل کیږي. د چین حکومت دا ادعا رد کړې دي او وایي دا د تجمع کمپونه نه بلکې د خلکو لپاره د حرفوي زده کړو مرکزونه دي او له دوی سره مرسته کوي چې د تروریستانو تر اغیز لاندې رانشي او دا امکان ورته برابروي چې په ټولنه کې مدغم شي. د چین اویغور قوم چې د وګړو ټول شمیر 15 میلیونه تر رسیدي له ډیرو کلونو رئیس د پیکینګ د واکمنو چلن ظالمانه بولی او نړیوالو ته شکایتونه کړي دي. متحده ایالاتو هم له اویغورانو سره خواخوږي څرګنده کړي او په دې ترڅ کې د جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو په ګډون د سنا یوې ډلې د 13 جنوري میاشتې په وروستیو کې د چین د اویغورانو اکاډمیک شخصیت الهام توهتی چې اوس مهال په بند کې د نوبل د جایزې لپاره کاندید کړ. جمهوریت کې سناتور مارکو روبیو د جنوري میاشتې په 13 نیټه وویل په داسې حال کې چې د چین حکومت او کمونیست ګوند له بشري حقوقو سرګندې سرغړونې کوي نو وخت ته په پام سره نوبل جایزې ته د توهتی کاندیدول ډیر مناسب کار و.
سات په افغانستان کې شپږ نیمې بجې کیدون کې دی. زما همکار احمد انایس چې جوت راغله دی او راتلون کې دری خبری مجله تاسو